باشد.
څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي په ټول افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه پیاوړې اجماع لري. وبخشي دی وی ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه پیاوړې اجماع لري. شاغلی ویسټ پنځم مینا وخت پر خپل ایکسپانه لیکلی چې تاسو د دوه له کانفرنس بیرته واشنگتن ته سن شوې دی. د لیکلی دی چې افغانانو سره د مرستو لپاره کل کلک تعهد موجود دی، خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکو د مالکیت په تړاو ځینې اندیښنې شته. د 1 فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و. توماس ویسټ ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتون کړي. د شاغلی ویسټ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. په افغانستان کې په عام محضر کې د دوو کسانو تر قصاص وروسته ملګرو ملتونو ویل چې د مرګ سزا مخالف دی. د ملګرو ملتونو د سرمشي وین سټیفن دوجارک پرون په نیویارک خبریالانو ته دا خبره وکړه چې ملګری ملتونه په قاطعیت د مرګ د سزا د کارونې مخالفت ته دوام ورکوي. دوجارک د سرګندونې داسې وخت کړي چې د طالبانو سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې په قتل دوه تورن کسان په غزنی کې په عام محضر کې قصاص شول. په همدې حال کې د بښنې نړیوال سازمان هم نن په یوه اعلامیه کې له طالبانو د هر ډول اعدامونو او د مرګ سزا د ختمېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په خپل ایکسپانه یا خوانی ټویټر کې لیکلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. یو نسبتاً سپکې زلزلې نن سهار د کندوز ولایت ځینې برخې ولړسولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریختر په مقیاس د دې زلزلې د شدت اندازه 4.6 وه. په دغو معلوماتو کې ویل شوی چې د دې زلزلې مرکز د کندوز جنوبي برخې وي. تر اوسه په دې زلزله کې د اوشت مرجوب له په باب څه نه دی ویل شوی. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس څخه غوښتي چې د کیف لپاره د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تسویب کړي. زلنسکی ویل دا مالی مرسته په اوکران سره د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې په دفاع کې مرسته وکړي. د اوکران ولسمشر د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه خبرداري ورکړ چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکران ته تسخیر کړي د ختیځ اروپا پر لوري به نور هم مخکې لاړ شي. روسیې نن سهار هم پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو تازه حمله کړې چې لښ تر لښه درې کسانې وژلي او اته نورې ټپیان کړې دي. د اوکراین پوځ او محلي چارواکو نن جمعه ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع پر اودیسا، میکولایف، پولتاوا، دنیپرو پتروفسک او خارکیف سیمو د یو دیرش وشتل شویو الوتکو له ډلې درې درویشت یې نسکوري کړې دي. د اوکراین د پاوس په وینا په اودیسا کې د روسي د یو بي پيلوټ الوتکې ټوټې پر وی ودانې لګیدلې او په یو ساحلي سیمه کې درې کسان مړه کړي دي. د دنیپرو پروفسک محلي والی سرهی لساک په ټلګرام کې لیکلي په دنیپرو کې یو بي پيلوټ الوتکې پر وی دنګ ودانې لګیدلې او اته کسانې ټپيان کړي. اساجی رادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ له طالبانو غوښتي چې د نوي مریض کال له پیلېدو سره سم د نجونو مکتبونه پرانیزي. وړاندې دا څرګندونې لرو او یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا غوښتنه کړې.
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او مکتبونه نو
دا وطن ځان ته سړونه آبادېږي.
په پاکستان کې له څو ورځو راهیسې ایکس یا پخوانی ټویټر باندې
حکومت غواړي چې دنیا ته پته ونه لګي چې په پاکستان کې دا وخت سره روان دي. په خصوصي توګه دا چې په پاکستان کې په ټاکنو کې څه قسم ټګي شوی ده.
په کونړ کې له پاکستان له راستنو شویو یو شمېر کډوالو سره مرستې شوې.
هری کورنۍ ته 50 کیلو وړو لس پتې شوې دي، 2 لیټر غوړي، 3 پاکټه مکرونی، لس بوتله لوخو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په کندوز ولایت کې خو تقریبا و حدود 800 فعال فارمونه موږ لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد توماس ویسټ پر طالبانو ژغ کوي چې نوې تعلیمي کال را روان دی نور د جنونو پر مخ ته شونځو او پانتونونو دروازې پرانیسي په دې ترڅ کې یو شمېر جنو ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې سباندې درې اونۍ نوې تعلیمي کال ته پاتې دي نور دی تر شپږم ټولګي ورپورته د جنونو د مکتبونو دروازې نه بندي شي تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته نږدې یوه میاشت پاتې ده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې ټول د نجونو پر مخ ته خونځیو او په هنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي نوموړي تیر ورځ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټولیزو ګټو په اړه پیاوړی اجماع شته خغلی ویس چې تازه د دوه هیله کانفرنس واشنگتن ته ستون شوه د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د قطر له هیواده د کانفرنس جوړېدو لامل مننه کړي په همدې حال کې یو شمېر نجونې غواړي چې د نوي تعلیمي کال پیل سره سم ورته د پاتې زده کړو اجازه ورکړل شي د ننګرهار اوسیدونکو زرلختي او د کابل اوسیدونکو نویدی ازادي رادیو ته ویل
دا چې تعلیمي کال شروع کیږي موږ باید مکتبونو ته لاړ شو ورسونو ته لاړ شو پونتونونو ته لاړ شو وظیفو ته لاړ شو دا وطن ځان ته په سړو نه آبادیږي تاریخ گواه دی چې خو څومره میړانه ښودلې ده تعلیم زموږ حق دی زموږ حق دی خپل اندې کیږي نه موږ ته د خپل حق راکړل شي
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي او مکتبونه نور خلاص شي تر څو زده کړه وکړو او د هیواد په نیک مرغی او آبادی کې رول ولوبو
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه چې د نوي لمریز کال په پیل کې به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي کنه رسمي سند ویلي خو څوره جوړاندي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تنگزي په کابل کې د نجونو د دینی مدرسې د فراغت یو غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینی په برابرۍ دوه ټینګار کړي هغه ویلي چې د پرمختګ یوازینی لار زده کړه ده او دا چې علم په نارینه او ښځینه دواړو فرض ده دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوهې په غونډه کې افغانستان سره د مرستو د کلک تعهد خبره هم کړي ویلي دي د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجود دي د خاغلی ویست په بیان کې راغلي د اقتصاد پاړه د افغانانو روخانه جمعنی واوریدل شوی او په تیر کال کې ل 25 میلیونو څخه زیات افغانانو ته د بشری مرستو رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅو بیا کتنه وشوه نو موړي دغه شان زیاته کړي هیڅ سیواد نه غواړي چې ل افغانستان ورته د ترهګری غواخ پیښي نو موړي د غنو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلو په باب د طالبانو د بندیزونو د عملی کېدو یادونه هم کړي چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې دارځونې پر بنسټ د کوکنارو کرکېله 95% کم شوه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغان مدني ټولنې لاستازو سره د لیدنې یادونه هم کړي هغه ټینګار کړي چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبرې باید د افغانانو خېګنې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت نن یو سلو اته ډیر شمه ورسته د پاکستان حکومت تر اوسه د اعتراض کوونکو غشتنې نه دی منلې یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي رادیو ته وویل تر هغه په خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي چې غشتنې ونه منل شي په چمن کې دا پرلت چې زرګونه برخوال لري د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي جزئیات په دې راپور کې
په چمن سیمه کې په زرګونو پرلت کوونکي وایي تر هغه به خپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک للارې د آزاد تګ راتګ په تړاو د دوی غوښتنه نه وي منلې یو پرلت کوونکی عبدالمنان ازادي رادیو ته وویل
او موږ حکومت دا ثابت کړی ده چې دا تمام اولس هغه د دیوې واحدې غشتنی غشتونکې دي او پر دې غشتنی د حل د پاره چې دی یو سل وږي شوري پرلت پر دا ده باندې ناشتي دا نه حل سوی در هغه پر بزمور احتجاجونه دا د غش په دوامدار شکل باندې روان وي
د پرلت بلغړای او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترين هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقہ ده، د بارډر خلک دي چې دلته نن د روزګار بل یو ذریعہ نسته، نو دا غو ټول کار چې دی هغه د تجارت او د بارډر تجارت دی. چمن د ولس یوازنی غوښتنه دا ده بای چې دا پرې پابندی نه ده، دا کې شرایط چې دی د پاسپورت خا د ویزه دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت دغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لارې د دواړو هیوادونو د اتپاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنۍ پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري. د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. لاریون کوونکو د خپل لاریون په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړلې ده. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د قاچاق د مخنیوي او د چمن سپین بولدک د لارې د امنیت د تامین په موخه یې د ویزې او پاسپورت درلودل شرط کړی دی. د دې پرلت د دوام له امله تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د اعتراض کوونکو غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي که نه.
په چمن کې د پارلت نن یو سلو اته دیر شم ورسته دوی غواړي چې له افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت آزاد وي او بندیزونه دل لري شي. په پاکستان کې ایکس یا پخوانی ټویټر د فبروري د 8 منټې له انتخاباتو وروسته بیا بیا بندیز او پورستیو کې له 4 ورځو راهیسې سر پر سر باندې. د پاکستان حکومت په دې اړه هیڅ نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت نه غواړي چې خلک د انتخاباتو پر نتیجو د ایکس شبکې له لارې اعتراض او احتجاج وکړي. تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال وسیم سجاد پورا پور کې.
ایکس چې په تیر وخت کې د ټویټر په نامه یاد وو، د تیرو څلور ورځو نه د پاکستان حکومت لخوا بند کړل شوی دی. د ټولنیزو رسنیو یاد پلیټ فارم زیاتره د معلوماتو خپرولو لپاره استعمالیږي او د پاکستان پر روان سیاسي صورتحال کې د ایکس په بندیز د صحافیانو او د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو له خوا نیوکه کیږي. د ایکس د بندیز په اړه په پیښور کې مېش صحافي او شنون کې لحاظ علي وای
چې وکه پاکستان تحریک انصاف د 8 فروری د انتخاباتو خلاف په ثبوتونو سره باقاعده توګه یو مهم شروع کړی دی. دغه مهم بنیادی مقصد چې کوم دا دی چې زمونږ سره په کومو کوم ځایونو کې داندلی شوی ده، دا هغه یو ثبوت هغوی مخې ته راوړي او هغه ښایي په دې عمل کې پروپاګاندا هم ښه په تیزۍ سره روان ده. په دې وخت کې د ایکس د بندېدو بنیادی مقصد د پاکستان تحریک انصاف په جلسو کې په دې ځایونو چې کومه لاره ده یا د دوی دا مهم دا بندول دي یا خاص کر زمونږ فوج چې کوم ټارګیټ کیږي هغه بندول دي.
په پاکستان کې وخت په وخت د حکومت لخوا ټولنیزې رسنۍ ان تر دې چې د موبایل سیګنل هم په بیلابیلو موقعو وقتی طور معطل کړل شوی دی، چې تازه مثال یې په ملک کې د عامو ټاکنو په ورځ هم هر قسم د موبایل سیګنلونه بند وو. د روانې میاشت په 8 فروری تر سره شوی ټاکنو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونو او غیر دولتي تنظیمونو د سیګنل په بندولو نیوکه کړې وي او بیلابیلو سیاسي ګوندونو تورونه پوری کړي وو چې په ټاکنو کې ورسره ټګې شوې دي. د پاکستان حکومت ویلی وو د انتخاباتو په ورځ یې سیګنل د امنیت د ټینګ ساتلو په اساس بند کړی وو او وروسته د پاکستان د ټاکنو کمیسیون ویلی وو چې ټاکنې په شفافه طریقه ترسره کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف سوشل میډیا په ټیم کې کارکونکي چې نو واړی نامه واخستل شي مشال ویډیو ته ویل
پی ٹی آئی کے سپورٹرز کیونکہ وہ ہیش ٹیگز میں حصہ لیتے ہیں وہ ورلڈ
پی ٹی آئی سپورٹرز پہ ہیش ٹیگز کی برخہ اخلی اور زمانگا خبر پٹولے دنیا کی قتل شیدہ ایک سوائم چیز کے بنکڑے شے چی حکومت غواری چی دنیا تا پتا انہوں لگی چی پا پاکستان کی دا وقت سروان دی پا خصوصی تو فیدان چی پا پاکستان کی پٹاکنو کی سا قسم ٹگی شیدہ دغه پٹول لفار ایکس بنکڑے دی.
گورنمنٹ نے پاکستان میں یہ ایکس کو بین کیا ہے.
دو پاکستان حکومت دے ایکس دا بندیز پاڑا تر دا دما ہیس ہم ندی ویلی او دا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی ہم پدی اڑا میڈیا تا د سو ویلو نا ڈڑا کڑی دا. په یاد مسله په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیمونو نیوکه هم کړې دي. په پېښور های کورټ کې په بشري حقوقو کارکون کې وکیل جابر خان د یادی مسلې په اړه مشال لیډو ته وایي
دا د کانسټیټیوشنل رائټ چې دی وایلیشن دی زموږ په آئین کې آرټیکل 19 او آرټیکل 19A چې په کوم کې فریډم اف سپیچ او اکسس ټو انفارمیشن چې دی دا د انسانانو د سټیزن انویلیبل رائټس دی چې دا رائټ د انسانانو نه څوک نشي اغسته د خلکو نه دا رائټ اغسته د انتهایی غیر اخلاقی غیر آئینی او غیر فطری کارونه
د پاکستان د سین صوبې های کورټ د فروری په 20مه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته امر کړو چې ایکس پلیټ فارم دی خلاص کړي د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ ویان میتھیو میلر په پاکستان کې د ایکس په بندیز اندېښنه څرګند کړي او د فروری په 20مه ویلیو دوی په ټوله دنیا کې د انټرنیټ ازادي غواړي
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې له جګړې وروسته مهال په اړه د یو پلان وړاندیز کړی په پلان کې ویل شوی چې اسرائیل به د اردن په لویدیځ کې پر ټوله خاوره اشغال شوی لویدیځه غاړه او غزه ترنګ کې امنیتي کنټرول ولري په همدې حال کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر یو اوربند د سلاکې دوله لپاره نړیوالې هڅې بیا چټک شوې دي تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې دراتلونکو په اړه یو پلان پیشنهاد کړی چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له ختمېدو وروسته وضعیت په اړه د هغه لومړی رسمي پیشنهاد ګڼل کیږي د سند لمخې چې د اسرائیل امنیتی کابینېټ د پنځمې پرز وړاندې شوی او رويټرز خبري ایجنټس نن کتلې اسرائیل ویلي چې د اشغال سوي لویدیز غاړې او غزې تاړانګې په ګډون د اردن د لویدیز پر ټوله خاوره خپل امنیتی کنټرول جاري ساتي دا هغه قلمرونه دي چې فلسطینیان غواړي هلته یو خپلواک دولت رامنځته کړي په لیکل سوی اوږد مهالو اهدافو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو اړخیز ډول د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل رد کړی دي نتنیاهو ویلي له فلسطینیانو سره جوړ جاړی یوازې د دوړو لوریو ترمنځ د مستقیمو خبرو لاري ممکن دي خو هغه نه دی ویلي چې دغه فلسطینی لوری به څوک وي دا پیشنهاد داسې وخت برابر شوی چې نن هم عیني شاهدانو د غزې تړنګ په جنوب کې د اسرائیل د هوایی حملو د دوام خبر ورکړي چې کورونه یې هم په نشه کړی دي سره له دې چې په غزې تړنګ کې د لنډمهاله اوربند پر ټینګښت د خبرو حد روان دي مرستندوی ډلو هلته بشري وضعیت ډیر نهیلې کوونکی او نوړه بللې دي د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د پوځي ادارې یا موساد د مشر ډیوډ برنیا په مشرۍ یو هیات پاریس ته روان شو چې د حماس او اسرائیل ترمنځ پر تازه اوربند خبري وکړي ملګری ملتونه وایي په غزه کې د سباندې څلور میاشتنۍ جګړې پر مهال د غزې زیاتې برخې ویجاړې سوي او دغه قلمرو د 2 میلیونو او څلور لک اوسیدونکو ډیرې له قحطۍ د ناروغۍ له خپرېدو او نورو کړاوونو سره مخامخ دي د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویل چې د مرستو در رسیدو مخه تر ډیره نیول سوي او روانو جګړو د مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن جمعه ویل چې د اکتوبر له 8 پرونه جګړه کې 9000 1514 فلسطینیان وژل سوي او 9614 نور ټپیان سوي دي هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي شول اسرائیل وایي په غزه کې د حماس توندلارې ډلې له وسلوولو سره لا هم 130 کسان یرغمل دي او ګمان کړي چې له دې جملې به 10 کسان یې مړ شوي وي
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې د ناتو متحدان شمندي څو ډاټ ترلاسه کړي چې اوکراین د روسي ځواکونو د تهاجم په وړاندې بریا ترلاسه کوي ستولتنبرګ لا ساجرډو سره په مرکه کې وویل د ناتو متحدانو کیفته د پرمختللو وسلو د ورکولو لپاره خپل دریزونه د پام وړ بدل کړي دي د ناتو سرمنشي پر اوکراین د روسي د غیر مواجه ارغل د دوه کلونو د پرکېدو په دورشل کې ویلي له اوکرين سره پیوستون نه یوازې سم کار دی بلکې زموږ د امنیت په ګټه هم دی. هغه ویلي چې تم لري چې د ناتو متحدان د اوکرين د امن د تضمین لپاره لا نور اقدامات وکړي. روسي پر اوکرين خپل غیر مواجه يرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 14 پیل کړ چې سبا یې 2 کال پوره کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندوز کې د چرګانو فارمونه زیات شوي دي او د دې فارمونو څښتنان وایي چې نن سبا د چرګانو غوښې له کندوز نورو ولایتونو ته صادروي. دوی غوښتنې لري په ښار کې ځانګړی مارکیټ او په کندوز کې د چوچونو د تولید فابریکې غواړي چې له بهره د نوزیشتو چرګانو صادرات بند شي. تفصیل په دې راپور کې.
کندوز کې د چرګانو د روزنې فارملرون کې وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د چرګانو د غوښې په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د چرګانو فارملرون کو په خبره چې د کندوز پر بازارونو سربیره بغلان، تخار، بدخشان او پلازمینه کابل ته هم د غوښې چرګان صادروي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو فارملرونکو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. په کندوز کې د چرګانو د فارمونو د ټولنې رئیس عبدالولی زدران آزادۍ روډیو ته وویل
کندوز خپل خود کې پادا او کله کله مزار ته موږ مال وسره ورکو. مزار کې مال کم شي یا تخار بدخشان کې مال کم شي کندوز کې کوم کمی د مال ناراضي او 100 روپۍ ژوندۍ چرګ یو 100 روپۍ یو 100 خدامګ خود کې پېت طرف ته تللی کنه چې د نرخونه ارزانه دی ورته مال ډیر دره باندې کنه مثال او خرڅلاو کم ده او مال زیات ده. هم کلی اردو خوري هم ټول عوام خوري چرګ ان شاء الله ورته چرګ کم بوت بناراضي په افغانستان کې.
محمد امیر چې لو وکلون رئیس په یاد ولایت کې د چرګانو فارمونه لري هغه وای نورو فارملرونکو ته د چرګانو د درملو او خوراکي توکو په برخه کې خدمتونه هم وړاندې کوي.
چرګوري چې دی متناسب د خوراک باندې چې کوم دانه خوري کوم وزن اخلي نو دیش روزونه بره مارکیټ ته برابرې دی سي چې څومره زیاتې وساتې ورځ زیاتې سي د چرچې د دروندېږي وزن زیات اخلي او مارکیټ کې پیسې جوړي. وزې 2 ورځې 3 ورځې چرګ یو قیمت لري د 3 ورځې بل قیمت لري د 5 ورځې بل قیمت لري چې څونه ټیم په تیر سي د قیمت لوړېږي بازار کې.
په یاد ولایت کې د چرګانو یو بل فارم لرونکي وحید الله وای چې دوی یو ورځنی چټګړی له پاکستان څخه راوړي خو په وینا یې ځینی وخت پاکستانی سوداګر په بیلابیلو پلمو د فارم لرونکو پر وړاندې خندونه جوړوي. نوموړی له ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي ترڅو د چرګانو فارم لرونکو شته ستونزې هوارې شي.
چورګوري چې زمونږ فارم ترازی د یو ورځې شپې دغه پاکستان راځي نو تجارانو مدا خواهش ده په دې باره د زمينه کې سرمایه گذاری وکړي ترڅو مونږ د پاکستان د احتیاج نه نور خلاص شو. کله چې تولیدات په افغانستان کې جو وشي نو تابان چې په نرخونو اغیز کوي او دا چورګونی ارزانيږي او دا د چرګ غوښه خو اقتصادي ده.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن وای چې اوس مهال په یاد ولایت کې 800 فعال د چرګانو فارمونه موجود دي او په دې فارمونو کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي.
د کندوز په ولایت کې خو تقریبا حدود 800 فعال فارمونه موږ لرو او په دې کوشش کې هم موږ یاستو چې د کندوز پوزون کې منګه د هغه هجرګان فعال کو سیاغه دلته واره چرګوري تولید کې خپل د فارم داران باندې دلته توزیع کې ان شاء الله په دې آینده کال کې دا پلان ستا.
د چرګانو فارم لرونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو د فارمونو د ودی او لپانګوالو څخه د ملاتړ په هدف له بهرنوي هیوادونو د چرګانو د غوښې او د هګوی پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د وارداتي چرګانو غوښې د دوی بازار ټکنۍ کړای دی.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو په دې خبرمن کې وړاندې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې پیغامونه ته مخ کړو کونړ ته باور شو. په کونړ کې د افغانستان میشتي ټولنې له خپل پاکستان څخه په زور رایسل شویو 250 کورنیو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته وشوه. په دې مرسته کې وړه غوړی شیدی او نور شیان شامل وو. دغه مرسته د ترکیه له خوا چمتو شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین ویل پاکستان څخه په زور د رابستل شو کورنۍ څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري رستانه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شو. یاد خوراکی توکی چې ترکیه هواد لخوا تهیه شو، په کې هر کورنۍ ته 50 کیلو وړو لس قطې شدي، 2 لیټر غوړی، 3 پاکټه مکرونی، لس بوتل د لوخو وینځلو شامپو، 3 قطې د جامو وینځلو پاوډر، و تختې کمفلی، لس جوړی مختلف نوع البسا او یو جوړ بوټان شامل وو، په کې هر کورنۍ ته ورکړل شي.
هغه بای کومي کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. ل پاکستان څخه په جبر راوستل شوی کورنۍ وای هلته په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې وي، خو د پاکستان حکومت داسې چلن ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړي پرې خوشاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجور او سراغلی کډوال وتا افغانستان ته راغلی، د سری میاشتې موږ ډیره مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره ساجي دې مرسته وکړه.
پاکستان کې ماجور یم اوس راغلی یم، د سری میاشتې تر وخت یو ډېر ته مننه کوو، لازم همکاري سره وکړه.
پاکستان د 2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکارا په زور د بیا اسناد او افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه، خو د حکومتي اورګانونو لخوا اسناد لرونکي او بیا اسناد د یو ډول ستونزو سره مخ شول. خزي ماشومان او سړي په یو او بل نوم ونیول شول، بیزه تکړې شول، پیسې او نور هر څه ترې واخستل شول او خالی لاسونه لډیورن کر خیرا واړول. د چارواکو په وینا چې تر اوسه د نیم میلیون په شاوخوا کې افغانان بیرته خپل سیمو ته راستانه کړی شوی او په روان 2040 کال کې به هم تر 1500 پورې کسان لډیورن کرخې راواړول شي.
ستاسو ل پیغامونو
سلام رادیو آزادی است، سلام خدایم خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخ یو در دره کالا که در طالبان غلی دی مون تقاعد نرکی مون خورنه چور کرده، نم چپاول کرده، نم سوک واجلی دی، نم خیانت کرده دی ملکتا، نو جاسوسان و غلامان و در تقاعد پیسه ولی نرکی بی خود نشر کرده چرای کپلیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی څخه پیغام ته پرېږدم. نو ز لزادې جوړه هلرم چې ما پیغام نشر ک تر لورپون چارواکو په هله باندې سیور سی، ځکه دا د انجنیر کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پور دم به څنګه شو خلاصي، ځکه کنارینه د ذکر حق لري، خجنم د ذکر حق لري، خدا پاک د خجنه او کنارینه په ټولو پرس کړای دي. نو به سه زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم، دا شیخ صاحب دی، امیر المؤمنین دی، پاتای خو په پټنه کې جوړ د دیولس په یفار مزوم ملت زه څو کوو، دا چای په پټنه کې جوړ موږ نو په زبرې کاله د مخ پر د غوامي خلک لا نه در نن په خبر دا کالدار خلک چکو دا څنګه اسلامت دی، دا څنګه کورونا چپکو خلک کسوي خلک ورکی یو سړی دوا ما زغ نه سولې د خیري نه دی یې نه چا سړی شاتي او بل څه خل د ژوند نور دی زار دا څنګه اسلام دی، دا څنګه دی د قران علمان خلق یه دری بدر است، خلق یه خوارزار است، خلق دمه شام دوگی نداری کسی رسو کوئی که دازمون مخالف هزی تو گره دمه ای گیرن را تکاوتی هم نکنده هم را بیو ما شم نورکی ورو رو دادنه بس خبر پرزانی خبر آغوانی لری نور پنځه مانی شکاوه دي چې نور د دې مظلوم ملت ژغ څوک ته ولاړ کار. السلام علیکم،
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
چلور بجی او دیرشت خی کی دون کی دی په دیر شو د خو کې چلور دیر شو کې لند خبرونه لرو. البته یادونه وکم چې دا سدی رډو د دې سات خبرونه کې وړاندې دا سدی میلمه لرو. دا میلمه به زما همکار تاسو ته د خبرونه په ترڅ کې در معرفي کړي. تاسو سدی رډو په انټرنیټ کې pasadirado.com کې اوریدل شي او pasadirado.com کې دا غوړه پرونو متن وصل شي چې دا سدی رډو لاري په څلور ساعت